څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چاري شفیق عیار مخته وړي. السلام علیکم. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او حکومت او طالبانو ته یې درویشت وړاندیزونه وکړل. ولسمشر اشرف غني اعلان وکړ چې د جرګې د وړاندیزونو د درناوي لپاره به په لسګونو طالبان له زندانه خوشې کړي. په خپرونه کې د مشورتي لویې جرګې په اړه د ولسمشر د څرګندونو تر څنګ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو له وسلولو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ملي مشورتي جرګې کمیسیون وایي په دې جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه اخیستې وه. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي چې د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درویشت مادو کې د یوې پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسلولو طالبانو غوښتنه شوې چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو خوشي کوي.
زنن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د اوسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم. 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي، خوشې او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر محمد عمر داودزی نن په کابل کې په یوه کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی هم هغه کسان چې ورسره بندیان دي خوشی کړي. ښاغلی داودزی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسیون دې وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسیون وایي په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسیون مشر محمد عمر داودزی نن په کابل کې یوه کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کڅ شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه به بعدي قدمونو ته پرېږدو چې بعدي قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو. نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما و د صفوفو خلکو یې وو.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسلول طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د طالبانو له استازو سره د کتنې په پیل کې طالبانو ته ویلي چې افغانان د دوی خویندې او ورونه دي او غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان ګڼي نن د جګړې درولو لپاره د زلمی خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته ویلي چې هغه مذاکرې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وې نن په کې وقفه راغلې ده او سبا شنبه بیرته پیلېږي. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیه په وار وار له واشنګټن غوښتنه کړې چې پر دې موضوع غور وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې رسنوي ته وویل داسې ښکاري چې موږ ته ممکنه نه وي چې د تیلو واردولو لپاره په داسې لنډې خبرتیا سرچینې پیدا کړو. د هغو اومه تیلو لپاره چې له ګڼو هیوادونو واردېږي زموږ د تصفیه ټکنالوژي اړخ نه لګوي. ترکیه د ایران پر اومه تیلو خپل اتکا په دې وروستیو کې کمه کړې ده. پخوا د دغو تیلو اندازه په ورځ کې 1 میلیون بیرلو ته رسېدی. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو نړیوالو پیرودونکو ته وویل چې له ایرانه دې د تیلو رانیول بند کړي، کنه له بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنګټن د هغو اتو هیوادونو لپاره چې کولای سوای له بندیزونو سره سره له ایرانه د تیلو رانیولو ته دوام ورکړي له بندیزونو شپږ میاشتنۍ معافیت پای ته ورساوه. د اوکرين نیوی ټاکل سی ولسمشر ویلی د کیف او مسکو ترمنځ اوسنی اړیکی د ورورولۍ اړیکی نسی بلل کېدلای. ولادیمیر زيلنسکي ویلی دواړه هیوادونه لګټ سرحد هخوا په خپلو کې لږ مشترکات لري. زيلنسکي پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ورستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. شغلی پوتین ویلی و چې د روسي او اوکرين وګړي په خپلو کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین پر ورستیو کې یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې یې د اوکرين وګړو ته د روسي تابعیت ورکولو چارې اسانه کیږي. امریکایي جنرال تاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالي رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. وولټرز نن په بلجیم کې د ځانګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې د پورو پاکي د ګډي عالي قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خپلو خبرو کې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل
It is time to pass the baton of leadership.
په دې وخت راغلی چې د رهبری واګي جنرال وولټرز ته وسپارل شي. تاد وولټرز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی په رقابت افغانستان کې هم جنګیدلی دی. وولټرز امریکا د بل جنرال کورتیس کاپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
دا مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن.
جرګوالو پر حکومت او طالبانو شخ وکړ چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید دغون اکثریت افغانانو غټ کلپی کوي. ټول هیواد کې جرانۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم اټکل کوي چې طالبان به اوربند ته غاړه نه کیږي.
پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی و یا مثبت غبرګون نه ښودلی، نو ولسي غبرګون د دوی مقابل کې منفي و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ترکیه وایي د ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د اوس لپاره د واشنگتن خبره ورته ګرانه ده چې ویې مني او تیل وانخلي. افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د دروشت مادو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوي چې د دوی پریکړه لیک ومني او د روژې مبارکې په مناسبت د بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه لیک به عملي کوي او د ښه نیت لپاره یې 1015 طالب زندانیان له زندان آزاد کړل. البته په دې برخه کې ژمنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په درویش مادیز پریکړه لیک کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخه د سولې لپاره ګډ کوکونه او روان هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، لسولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقوقو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې د نننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې لمخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالی شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړه لیک یوه برخه ده سوال وسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ تلبې کوي. د روان کال د روژې د مبارک میاشتې لپاره رسیدو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي یې درلودل، له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه سوي و چې حکومت د سولې په برخه کې صلاح مشورې ورکړي. که څه هم اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړی و او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللې و. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پریکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف خانی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را کردن، مناقشه شده با هم جمع کردیم که بارا.
ولسمشر محمد اشرف خانی د غونډې په اختتامیه وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت لپاره د 115 طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځئ په دې مبارک میاشت کې د ملت له کوره غم او مصیبت لري. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملي کار. زه نن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د حسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندان خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربان او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو ده. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربان سوی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د جرګې د پریکړو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دغه جرګه غندلې وه.
د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړلیک هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړلیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو چې دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیا بللې وه، د پریکړلیک دا ماده به بیا هم ومني. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ تاسو ته د دې شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې. د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د غوړخون له غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت ته او یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وری هم کوم ځانګړې تمه ترې نه شته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي. مثلا د زندانیانو خوشي کول، که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوري احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو ته لبیک کوي؟
که ستاسو په یاد تیر کال د ولسمشر لخوا نه یو اړخیز اوربند زمونږ ګورو او همدارز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي اعلان کړي، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه یا اقداماتو د حکومت لخوا نه، او زمونږ استاد په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر نه کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربان غوښتنه د دې له خاطر چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو. په حکومت باندې ځینو ډېر انتقاد کاوه. که چېرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربند پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسو په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو اړخیز اوربند چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخاره منځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل او هلته په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربند څخه ډډه وکړله او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاري وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان پروژه کې اوربند ونه کړي د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منزوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه ده.
دا ویره شته دی د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی یا مثبت غبرګون نه خودلای نو ولسی غبرګون د دوی مقابل کې منفي او بیا هم دا امکان لري چې دوی منځوري به ونه وایي. ما ولې چې دوی چریکي جګړې کوي او د چریکي جګړو په لړ کې دوی کپرزانه وي په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه په زور باندې هم استفاده کوي. نو د منځوي کېدو په حق به ډېر مطرح نه وي، اما دا دی چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا به له لاسه ورکړي.
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخ ده، بل لورته په روسیو کې په ماسکو کې د امریکا، روسیا او چین په درې اړخیزه غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکمې شي، او درې سره لوریو تقریبا دې ته اشاره کړې وه چې په افغانستان کې باید اوربان وشي. که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري، بیا به طالبان څه کوي؟
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي. که موږ وګورو پاکستان هم د امریکې ټولو غوښتنو ته لبیک ویلی دی او هغوی ته نتایج په لاس ورکړي دي. روسیې دا وروستۍ ناسته چې دا ډېره مهمه وه، او که چېرې په هغه څه چې په مطبوعاتو کې وښودل د هغې نیمه همغږي هم د دغه هېوادونو تر منځ راغلې وي، نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا به لا فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کړي. نو دا فشارونه کولی شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت له لاسه بعضي اقدامات داسې وکړي چې هغه د اوربان کنډی نو اوربان ته ورته یو حالت وي، یعنی غیر رسمي اعلان وکړي چې موږ عملاً اعلان نه کوو، هر څړی به خپل جګړې په سنگر کې موجود وي خو جګړه به نه کوو. دا زما تحلیل دی. نو کېدای شي دغه فشارونه چې څومره ډېریږي په دې باندې دوی هم مجبور دي چې د سیاسي فشارونو له کبله بعضي اقدامات وکړي.
له مشتاق رحیم څخه په مننې. له کابل د مشورتي لوی جرګې د دیرشمې کمیټې مشر اسیلا وردک په ټلیفون را سره ده، خبرونه ته شرغلې.
مننه شیبر صاحب، سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته.
کور ودان اسیلا جانې، د جرګې په پریکړې کې تاسو او ستاسو نورو خواندو ورونو له حکومت هم یو لړ غوښتنې کړې دي. په دې غوښتنو کې فرضاً په پریکړې کې په 14مه ماده کې د زندانیانو په برخه کې غوښتنه شوې ده چې سم چلند ورسره وشي. په دې برخه کې ولسمشر د شمنه وکړه په خپل وینا کې چې 115 طالب زندانیان به آزاد کړي. د نورو مادو په برخه کې کومه داسې خاص مسله شته چې حکومت له تاسو سره ژمنه کړې وي چې هغه به عملي کوي؟
بله، یو خو تاسو خبره وکړه د بندیانو، طالبانو بندیانو چې پرونی موږ کمیټه کې او اکثر نورو کمیټو کې دا خبره راغلی و چې متاسفانه ډیر بد چلند کیږي او شو هم دی نورو وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره، چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې یو سل او 15 نفره نن د ولسمشر طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړله چې خوشي کیږي، او د تالار نه بیا نور کسان هم غږونه پورته کړل چې دا باید تبادله شي، کنه یو طرفه باید نه وي، د هغوی سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغوی خوشي کړي. نور د اوربان مسله وه، د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره وه چې ډېره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شوي چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید لکه اصلاحات راشي.
یعنی د اوربان وبخشي، د اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته ځواب ویلی تر اوسه پورې؟
اوربان خو ولسمشر دا خبره یې وکړه په خپل ویناوي کې چې موږ طرفه اوربان دی، موږ به اوربان وکړو، مګر که چېرې دوی طرفه موږ منتظر یو که چېرته د طالبانو د طرفه کوم ځواب راغی نو تخنیکي اړخ باندې به موږ بیا یو ګروپ به جوړ کړو، یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان به کار وکړي.
یعنی فکر نه کوي چې دا یو ډول رد دی، او که چېرته ولسمشر په دې خپل خبرې ټینګار وکړي د جرګې برخوال بیا هم څه کولی شي؟
د جرګې برخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه یې ورته وړاندې کړه، ولسمشر هم خپل نظر وړاندې کړ چې موږ یې طرفه به اوربان شي که چېرته دوی ومني. نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان، تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرف هم د وړاندیز منل کېږي که نه منل کېږي، او زه هیله منده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي، ځکه چې مهمه ده چې د سولې په خبرو کې اوربان باید شروع شي.
ولسمشر، تاسو ته، ستاسو نورو جرګوالو ته، ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازي یاستئ، یعنی له تر دې وروسته تاسو په خپلو منځونو کې داسې یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
بله یو ډیره ښه خبره ده چې ځکه چې مخکنی و جرګې کې مو غدون کړی و مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټوله خبره به خلاصېدله اوس ولسمشر په نور باندې تاسو وکړو چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي نور نن مازدیګر پورې ټول کمیټې مصروفه و ده واتساپ شمیرې به ټولولی چې یو ګروپ جوړیږي او دوی سره د کسان چې په غړیتوب یې درلودل د جرګې سره دا به د سولې د شورا طریقه او د دارالانشا طریقه او د حکومت طریقه دوی سره به په جریان کې اوسېږي د ارتباطات به نه خلاصېږي پس دغه نه چې جرګه خلاصه شوه او دا ډېر ښه خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه په د پریکړلیک په ولسمه ماده کې ویل شوي دي چې په دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي په دې برخه کې شاغله داوودزی هم له تاسو سره په جرګه کې و هغوی څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکنه دي؟
داوودزی ته خو دارالانشا رئیس و هغه هیڅ کومه مداخله یې نه کوله فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په هر یو کمیټه کې تقریبا په 50% کمیټه کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي هغه کومه مداخله یې ونه کوله فقط دغه یو امانت و چې انتقال یې کړ او په قطعنامه کې یو جز پایف باندې دی راوست.
اصلا وردک مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي راډیو د ساسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو کچرته تاسو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو پاړه سمس را واستوي هغه به ولولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیه وایي وروسته لدی چې امریکا د جنو هیوادونو لپاره د ایران د تیلو پر واردونکو د بندیز استثناء لري کړه سمدستي نشي کولی د اړتیا وړ تیلو لپاره متبادله لار ومومي. انقره وایي لا هم له امریکا غواړي چې د خپلې دې پریکړې په اړه بیا غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي ترکیه نشي کولای په دومره لنډ وخت کې د اړتیا وړ تیلو د واردولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. ترکیه چې په دودیز ډول یې له ایران څخه په کال کې 1 میلیون بیراله تیل واردول په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له دې هېواده د اومو تیلو پر وارداتو اتکا تر ډیره کمه کړي. خو ترکی چارواکي وایي د اومو تیلو تصفیهخانې د نورو هېوادونو د تیلو د پروسس لپاره نه دي جوړې. چاوش اوغلو پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیه له بل هېواده د تیلو د واردولو لپاره باید د خپلو تصفیهخانو ټکنالوژي نوي کړي. د نوموړي په وینا دا په دې معنا ده چې د ترکیې تصفیهخانې د څه مودې لپاره باید بندې وي او طبعاً دا لګښت لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو نړیوالو پیرودونکو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران د تیلو واردول بند نه کړي نو د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. واشنگټن د ترکیې، هند او چین په ګډون هغو اتو هیوادونو ته چې له ایرانه د تیلو د پیرودلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو مستثنا شوي وو شپږ میاشتې مهلت ورکړی و چې خپل د اړتیا وړ تیل له بل ځایه وپیري کنه نور بنو له بندیزونو څخه استثنا نه ورکول کیږي. واشنگټن د هیوادونو ته ویلي چې د خپلو اړتیا وړ تیلو لپاره نور بازارونه عمومي او په خلیج کې خپل متحدانو سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته وویل چې د تیلو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د صادراتو د کمیدو له کبله د تقاضا د زیاتېدو په صورت کې خپل د تیلو صادرات زیات کړي څو د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. ترکیه او چین یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم له ایران د تیلو د واردولو پر اړتیا ټینګار کوي خو نورو هیوادونو لکه هند، جاپان او جنوبی کوریا ویلي دي چې د امریکا غوښتنه به ومني. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي ځکه غواړي د تهران د هغو اقداماتو له کبله چې واشنگټن یې په سیمه کې ورانکار فعالیتونه بولي پر دې هیواد فشارونه زیات کړي. په دې فعالیتونو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی چې امریکا وایي هدف یې د اټومي وسلو جوړول دي خو تهران دا ادعا ردوي. ستاسو له پیغامونو
امالله د پروان ولایت شنور ولسوالی نه در سره پتا ما سیم رو را دا تیر سیلاونو مونږ ډیر سره د پدی او سیلاونو راغلی سره کونه باندې از مونږ کوټې شکې دلې دي د خلکو میخه وس په کور کې څوک مړ نه لري خاص نه لري سره کونه باندې چا مو سره مرسته نه دا کړي مستار سره مونږ هله دا دا چې مونږ د غواز ورپور او چارواکو ته ورسوي وسلام
لیاقت کنل څخه زما د ثبت او احوال ملي ادارې څخه دغه غوښتنه وه چې دغه الکترونیکي تذکیر د ضد ذره په ختیځو او بېلابېلو سیمو کې توزیع لدی باید پراخه کړي. یو دوه درې سوه نوي کال په لسمه میاشت باندې موږ ته وعده کړې شوې وه چې دغه تذکیرې به ضد ذره په ختیځو او په هرات کې به شروع شي. تر دې مهاله شروع شوي نه دي، نو بیا هم هیله لرو چې دغه تذکیرې به ضد ذره شروع شي. د پیغام د نشرېدو په هیله ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
غلام حسن خان غیرت کوچای له خوص له ولایت نه تر پرماس کې مال د کومې د روزو جوړ خبرې چې د موږ د ادوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سول راولي اعلی د جوړ راولي او له حکومت نه دایل لرو دا عامول ضرور باید ته د شکار وکړي چې سول تر اچي د شکارونه کې چې پر مې شکاري ورور راغلی ما بوال خبره نه یل کړه ما خپل د غوند چې و بیا د اختصان ډیر تاکید نو موږ دایل لرو چې باید د عامول د خلکو دایل لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سول راشي لبانو له طرف نه وګوښي چې په هغه باندې سول راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینه باندې شي تل پاتې سول راشي په افغانستان کې د بدرخه خبرې موږ دایل لرو له ټول مؤمنو مسلمانانو نه چې د افغانستان حقیقي چې د افغانستان مشکل نور حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سم سونه لولو. تر سم سونه مخکې یو په زړه پورې مطلب ک تلویزیون په اوجدو ودرو سم لیدلې شو. شای په ذهن کې مو ګرځېدلې وي چې نه، خو په موبایل کې څنګه په اوجدو تصویر ګوري؟ همداسې موبایل ډوله تلویزیون جوړ شوی. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
سامسونګ د نوی نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړ شي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وای دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنی د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب نورستانی لننګرهار پراستولې سمس کلی کې د مشورتي لوی جرګې د اوربند غشتنه باید حکومت او طالبان پرته له قید او شرط ومني. برات خان اسحاق لبولان پراستولې سمس کلی کې لولسمشر اشرف غنی څخه مننه کوم چې د طالبانو د بندیانو د خوشکېدو اعلان وکړ. تازه خان سمسور لننګرهار لکې مشورتي لوی جرګې د سولې پراوستو کې مرسته نشي کولای. تورجان لمرجی سخلی کې ولید اوربند خبره طالبانو ته کوي. اوربند خود پاکستان په لاس کې دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي چې اعتماد رامنځته شي. موسی جان عادل لناوی ولسوالي سخلی کې لی دا جرګه یو مهم کارو مخکې لا باید شوی وای. نصرت الله رشیدی له زابل لیکي سوله مو د کلونو کلونو ارمان دی، خدای پاک دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي. عبدالرحمن پرستول سمس کلی کلی دی هیله ده چې د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته طالبان او حکومت درناوی وکړي او دواړه ورته غاړه کیږدي او دواړه یې ومني. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی پر استول ایس ایم ایس کې لیکلی دی چې طالبان هم باید د افغانستان د حکومت د لوري زندانیان آزاد کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند دی چې طالبان باید پروژه کې اوربند وکړي ځکه چې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دي. شیراغا له زابل لیکي افغانان د سولې په امید دي چې کله به راځي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم پر استول ایس ایم ایسونو کې د سولې د مشورتي جرګې ستاینه کړې ده. خو یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې د سولې مشورتي جرګه د ولسمشر اشرف غنی لپاره انتخاباتي کمپاین و. د په اخره د ایس ایم ایس کې لیکلي چې زما نوم نور آغا دی. او یو شمېر نور اوریدونکو او عبدالله له پکتیا پر استول ایس ایم ایس کې لیکلي دي چې مشورتي لویه جرګه سمه جرګه نه وه. له پکتیکا یو بل اوریدونکي چې نوم یې سم نه لوستل کېږي ورته خبره کړې ده. دی لیکلي د سولې مشورتي لویه جرګه ناقصه وه ځکه چې ډیرو مهمو دولتي چارواکو دغه جرګه تحریم کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. 4:13 شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په 3 مادو کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوی چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلوالو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر نن په کابل کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وایي د دې وخت راغلي چې وسلوال طالبان وسله پرمزک کښېږدي او سوله وکړي. زلمی خلزت دا خبره تیر شپه په ټویټر کې لیکلې ده. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورساوه، انقره ممکن ونه کولای سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسي بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. امریکایي جنرال ټاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالي رتبه پوځي چارواکي په توګه نن په بلجیم کې لوړه وکړه. وولټرز د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې په اروپا کې د ګډې عالي قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو.
نن د می دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په داسې شرایطو کې دا ورځ منځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې په تیر کال کې څه باندې 150 رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څرګندوي که په هیواد کې یو څو رسنۍ بندې شوي پر ځای دوه برابره نوې رسنۍ فعالې شوي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابره ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغې کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنې تر سره کړې په مجموع کې 34 رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، 4 په لویدیځ او 9 په شمال او کابل کې وي. په دوی کې 4 ټلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي.
رسانه آنلاین بود.
د زینو تړل شو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یو رسنۍ له فعالیت ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2001 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داوود د آزادی راډیو ته وویل
عمده مسئله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. نومره درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده، نو موږ ته یو لاین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي. همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دی. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه بنسټونو د معلوماتو لمخې په دغه کال کې د ازادۍ رادیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
1990 کال کې د ګوتو په شمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او به د نوي جوازونه هم اخیستل دي. په تیر کال کې د افغان جمهور رئیس لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1990 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو و به پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو لمخه اوس مهال په افغانستان کې 4 رویا ټلویزیونونه، 350 رادیو ټلویزیونونه، 100 رادیوګانې او 100 چاپی رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
نن د میډریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. ل کابل د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په ټلیفون را سره دی. سمندر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستل. سمندر صاحب محترم، د مطبوعاتو وضعیت په افغانستان کې دغه اوس څرنګه ارزوي په لنډو لطفا؟
په سمالم د افغانستان لبد مرغه هر کال د نورو کنو پر سلامانه د تاریخوالي دي په تجربه کوي او هر کال د نورستان ستونزې د تیرو کنو په پرتله زیاتیږي. نو موږ ویلای شو چې د مطبوعاتو وضعیت چې دی خصوصا د تهدید برخه کې، امنیت ځانی امنیت برخه کې، رسنۍ او ژورنالیستانو ته د نورو تیرو ټولو کلونو په پرتله ډېر زیات ګواښونه متوجه دي چې موږ د تیر کال ارقام د نورو تیرو ټولو کلونو نه هر کال زیاتیږي، چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. تیر کال ژورنالیستانو باندې، رسنیو کارکوونکو باندې متعددې حملې وشوې چې دغه حملې ځینې حتی ټارګیټي حملې وې، یعنی جورنالیستان په حملو کې مستقیم ټارګټ شو. دغه راز په ځینو رسنیو سټیشنونو باندې حملې وشوې. دغه راز یو شمېر جورنالیستان وتښتول، یو شمېر جورنالیستان نامعلومو مسلح کسانو لخوا نه ټارګټ شو. دغه راز تاوتریخوالي ګڼې نورې پیښې په ولایتونو کې شوې دي. د پوښښ ساحه هم د تیرو کلونو په تناسب ډېره محدوده شوې. ګرځېدل یا تګ راتګ ولایتونو ته، ولسوالیو ته، د افغانستان سیمو ته سخت شوی دی دغه راز د یو شمیر مسایلو پوښښ ستونزمن دی او جنرالستانه نشي کولای هغو مسایلو ته اشاره وکړي په خپلو راپورونو کې.
سمندر صاحب، په ځینو برخو کې ژورنالستان ادعا لري چې حکومتي چارواکي ورسره سم چلند نه کوي، لیکن په ځینو مواردو کې خپل خبریالان هم ملامت دي او فکر کوم په رسنیو کې دغه برخه ډېره نه منعکس کیږي. څه فکر کوي؟
یو شمیر موارد به دغه سی چې ژورنالستان په ځینو مواردو کې هغه لازم موارد یا اصول چې باید هر ژورنالیست په پام کې ونیسي، چې هغه یو شمیر ژورنالیستي کودونه دي، یو شمیر اخلاقي موارد دي، یا هم ځینې داسې مسایل دي چې هغه د افغانستان رسنیو قانون د یو شمیر ممنوعه مواردو مربوط کیږي، چې په هغه حد کې حرمت، توهین، تحقیر یا داسې نور مسایل شامل دي، یا هم د سوشل میډیا نه ناسمه کارونه ده په افغانستان کې تاسو معلومه ده، یا په ځینو وخت کې د خبر نه کراوالې دی، په ځینو مواردو کې د خبر په نشر کې بیره کیږي. دا هغه مسایل دي چې ستونزې لري، مګر دغه ستونزې دومره ډېرې نه دي چې ژورنالستان د ټارګټ کی یا د دې باعث یا لامل دی چې ژورنالستان باندې حمله وشي یا ژورنالستان ووژل شي یا ژورنالستان ته ستونزې جوړې شي. دا موارد ډېر کم دي نسبت د دې چې سانسور څومره ډېر دی، یا ټارګټ د ژورنالستانو یا د ژورنالستانو پر پراکیزو معنی د دې پر کار ځایونه معنی حمله کیږي، هغه موارد بیخي زیات دي نسبت د هغو چې ژورنالستان تیروتنې کوي.
سمندر صاحب، تاسو اجتماعي رسنیو ته اشاره وکړه، مثلا په فیسبوک کې ځین ژورنالستان په فیسبوک کې دغه یو خبر خپروي، مثلا ولي کې په کابل کې چاودنه، بیا وروسته معلومه هم نوي په دغه برخه کې ستاسو ټولنې ځین اقدامات نه دي کړی چې یو خبر باید کره تر لاسه کړي او تر هغه وروسته له خلکو سره شریک کړي، او کنه دا په خپل یو ډول طرحه غری ده؟
تاسو معلومه ده چې موږ په غټول لوی ګروپونو کې تاسو هم غړي یاست، موږ پرله پسې ژورنالستانو ته دغه توصیه کوو چې دوی باید په ځینو مواردو کې چې خبر کره نه وي، خبر صحت تایید شوی نه وي، دوی باید دغه موارد خپاره نه کړي، او دوی د عامه ذهنیت، عامه افکار باید دوی تخریب نه کړي، دغه راز عامه رواني ذهنیت د خلکو صدمه وارد نه کړي. کې خو بیا هم تاسو معلوم دی د افغانستان ژورنالستان چې دي هر کال یو نوی نسل، نوی شمیر ځوان ژورنالستان دې ډګر ته راځي، او هغوی لازمي روزنه نه ترلاسه کړې، یا هم ځینې په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوه نه دي. دوی دغه تېروتنې کوي، خو دې ته دولت هم متوجه دی او د رسنیو ټولنې هم متوجه دي. رسنیو ټولنې هم په پرله پسې کنفرانسونو کې، په سیمینارونو کې دغه مسایلو ته بیا بیا اشاره کړې ده. موږ څو ځله د رسنیو فدراسیون د خوانه دغه موضوع ته اشاره کړې، او د یو شمیر رسنیو مسؤلین مو دې ته متوجه کړي دي، او دغه راز یو شمیر ژورنالستان، ځوان ژورنالستان چې دغه تېروتنې کوي. خو د دغه مخنیوي ته تاسو معلومه ده په مجازي رسنیو کې ډېر سخت دی، په سوشل میډیا کې، ځکه د افغانستان خلک دا ډېر پراخ کاروي، او دې ته ځانګړي هغه اخلاق یا کود یا هغه مسایل چې اخلاقي مسایل چې باید پام کړي، چې هغه نه پام کې نه نیسي. دا یو ستونزه ده واقعا په افغانستان کې.
سمندر صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته. غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه راستولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپلو سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې واورو، بیا به د دولت د یو مسؤل سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولس والے څخه خبرې کوم، دلته ډېر سیلابونه سړي خلک تاوانونه رسولي دي، دغه زموږ راشي ته لوړ مقامات پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو تجربې ځکه وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درخت یې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترم، په نامه د آیت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی سیلاب وز موږ منځکې ته ډیر سخت ځان رسولې تقریبا دلته د شلو ډیر شپه شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې د دې کال و د بل کال چې موږ رسولو دا په موکمله توګه سره د بینه وتلې دي هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری و حساب شل ډیر سکوره به همدغه شي خساره مند کړي یو او تاوان به ډیر شدید رسولې خامخا د چا مالونه ورسوي دي چاته کور شي مې ورسوي تاوان ډیر رسیدلې دي نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده زموږ د ګرد کو موږ د لری منطقایي موږ ته لاسرسي دي چا نه دی سوي څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي زموږ خساري وویني زموږ اشلاغونه وویني موږ تاوان
سلام علیکم زرنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبو وړي دي سیلاب وړي دي پر موږ باندې څه راغلي دي زموږ حال او مال ټول شی رسولي دي حتی موږ خپل د پښو تپلی مونږ دي استدي زموږ کوچنیان اوبه وړي دي زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي خوراکي ټول شی اوبه رسولي دي نو زموږ دغه دغه تر دغه دولت پورې ورسېږي چې